ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولې مرستیالي پرون د هلو ترست ماين پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاو دوه مهماتو په اړه خبري وکړي. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاو د مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزا کاکړ وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزا کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر استل شوي او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
مونږ دوی ته خبر ورکو چې د دوی څومره هم وکالت کوي هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د فیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شهید طالبانو لخوا اداره کیږي. د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د 40 نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړي. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړي. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ ویجاړونکې زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډی پی ای خبري آژانس راپور لمخي د ترکیه مرستيال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15 اویا ودانۍ نړیدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2200 اویا تنه مړه شوې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 30,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریه د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریه د شمال ویدیزو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونی زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال ډیره دي چې د سوریه له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغه سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره سباندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دمل ځواکونه یې د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري آژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډېر سرتیري وژلي دي. آژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي. د جګړې له پیل تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیا بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6,500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زمو شغله ازادي رادیو څخه اوري. مخې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی د ټلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او که نه.
څاروان صاحب سلام تاسې ته، د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا 6 دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې ږیږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز و. بایدن په امریکا کې په تیرو 2 کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو، د دندو په رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید-19 سره په مبارزې، د وسلو له امله د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو د مخنیوي، د سترو پروژو په رامنځته کېدو او تطبیق، او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. ده وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېرې مهمې دي بخښنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس یې هم کوو، او د ناټو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. ده وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یوه لویه آزماینه وه، خو ده وویل چې موږ د حاکمیت له استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډیره مننه. د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 12:15.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ لکبلې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یې وی خو په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوه، ورسره سوړ ژمی دی، او د روغتیايي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارس واقعي اخته شوي چې د بېوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو ته د دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروزکوه روغتون ته روان لمریز کال شاوخوا 600 ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغې روغتون کې بستر شوی چې په خوارز واقعي د اخته ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیرې لسو ته رسیږي، خو د ورځې تر 15 پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بېوزلي یې لویه ستونزه ده. هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خورو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بېوزله دی، کار ورته نه پیدا کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو بار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارس واقعي د اخته ماشومانو شمیر 8,015,000 وي، چې 1,015,000 به یې روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,300,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطح خوارس واقعي باندې اخته وي. د طالبانو لوروختیا وزارت څخه مو په خوارز واقعي د اخته ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یادې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به 8,040,000 هغه میندې هم له سختې خوارز واقعي کړیږي چې یا امیندوارې دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونه په دوام کې ازادي رادیوي مجله لرو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې په دې باور دي
څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر خغم به اټنونه دي.
ولې د ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای؟ د محصلینو نظر واخیسته
په دې ځای دي چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړ.
یو غوړ چې یو لیسانس مړ لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وایي.
په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو.
کیسه هم لرو.
پته څنګه سره خوشحال هم کو چې ونه لريږي ماشومې خبر
هم دې کیسه نقد هم اوریدل شي. تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتن دي د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم نړۍ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش پر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتنډې د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محیب الله اعظم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډېر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتنونه دي، او لدې اتنونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتن زموږ د فرهنګ یو ډېر ارزښتمن شی دی، چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي لاتن سره د افغانستان